السلام علیکم لس بجی شوی ز امید زهیر مالیم لمړی لاند خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي د طالبانو اوسنی سرپرست حکومت د نجونو او خصوصو د حقونو او زده کړو په برخه کې خپل ژمنې نه دي عملي کړي. بلاول بوټو زرداری پرون د ملګرو ملتونو په سازمان کې وی خبري غونډې ته وویل دوی طالبانو ته ویلي چې د نجونو او خصوصو د زده کړو او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په برخه کې باید مثبت ګامونه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همدا ډول په افغانستان کې د ترهګرو د شتون په اړه یو ځل بیا اندېښنو خود او زیاته کړه. یو باثبات او سوله ایز افغانستان غواړي او په دې کې د پاکستان ګټه ده. خو بلاول بوټو دا هم وویل چې طالبان باید د ترهګرو ډلو د ځپلو په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي. طالبانو لا تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه ادعاوې دي هر څه ژر وڅېړل شي چې په سرپل ولایت کې یوې مېرمنې ویلي په دوو لوڼو یې طالب وسلوالو جنسي تېری کړی دی. وروستیو دوو ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې یوه مېرمن ادعا کوي چې طالب وسلوالې د فبروري په 28مه نېټه کور ته ننوتي او په دوو لوڼو یې ورته جنسي تېری کړی دی. طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه چوپ دي. خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالب چارواکي باید د دې قضیې د غندنې تر څنګ سمدستي د تورونو په اړه خپلواکه شفافه او بې پرې څېړنه وکړي. دا سازمان دا ادعا په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې خورا ناوړه او وحشتناک عمل بولي. د طالبانو مشر مولا حبت الله خونزاده د کندهار والی محمد یوسف وفاد بلخ د سرپرست والی په توګه ګمارل دی. پختر خبری اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي نن سهار لیکلي محمد یوسف وفا به د بلخ لپاره د نوي والی تر ټاکل کېدو د دنده مخته یوسي. د بلخ مخکنی والی محمد داود مزمل د پنجشنبه په ورځ د ولایت مقام دننه په ځانمرګي برید کې ووژل شو. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې ومانه. د افغان خزون جون او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وايي افغان خزینه قاضیان باید هېر نه شي. رینا امیری دا خبره پرون په نړۍ کې د خزینه قاضیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ټویټر خبره کړه. اغلی امیری وايي اوس افغان خزینه قاضیان په کورونو ناسي دي او د هغو کسانو لګواخ سره مخامخ دي چې په خوابندیان شوې دي. د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې د افغانستان په حقوقي نظام کې تر 250 ډیر خزینه قاضیان څارنوالانی هم مدافع وکیلان وي. د افغانستان او پاکستان کرکټ بورډونو موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د شلو اورونو د دریو لوبو مهالویش رامخته کړي. د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ خبر کړه لیکلي دي د دې لوبو لړۍ یو ورځ رامخکې شو او اوس په دومړۍ لوبه د مارچ په 24مه وي. دویمه به د مارچ په 26مه او دریمه به د مارچ په 28مه په شارجه کې وشي. مخکې دا لوبې د مارچ په 25مه او 28مه او 29مه پلان شوی وي. او د ایتالیا سمندري ځواکونو د کډوالۍ درې کښتۍ له ډوبېدو ژغورلې دي. دې ځواکونو یو لړ تصویرونه خپاره کړي او ویلي دي چې په دې بیړیو کې نږدې 1300 کسان له ترکیې ور روان شوي وو چې پرون د مدیترانې په اوبو کې له ستونزو سره مخامخ شول. ایټالیایي ځواکونه وایي دا کډوالۍ په سخته وژغورل ځکه چې د دوی شمېر زیات و. دوی اونۍ مخکې په مدیترانې کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله چې 180 تنه پکې سپاره وو لږ تر لږه 90 افغانان هم مړه شول. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو نورو اونیزو خبرونو ته جلا شوی. خو تر هغه مخکې د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي وایي په نوي تعلیمي کال کې به تر 6 میلیون ډیر افغان ماشومان له زده کړو محروم شي. نصیر احمد انیشا دا خبره په جنیوا کې د ماشومانو د زده کړو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته کړې ده. نږدې 19 میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولی دی خو له 6م ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي بند کړي دي او وایي چې تر امرسانی پورې به بند وي. که څه هم طالبانو ژر د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو ژمنه کړې وه خو لا یې دا وعده نه ده پوره کړې چې پسې د نجونو پوهنتونونه هم په همدې پلمه وتړل.
په افغانستان کې د میلیونونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو پرانیستلو ته لس ورځې پاتې شوې خو لا هم له 6م ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو برخلیک معلوم نه دی. د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه پرون په جنوا کې وی غونډې ته چې پکې په بیلابیلو هیوادو کې د ماشومانو د زده کړو مسله څیړل کېده د غونډې له برخوالو وغوښتل چې په افغانستان کې هغو میلیونونو ماشومانو ته توجه وکړي چې له زده کړو پاتې دي. ښاغلی اندیشه زیاته کړه چې د افغان ماشومانو د هیلې باید مړاوي نه شي.
In a week time on 21st of March
څه باندې اونۍ وروسته یعنی د مارچ په 28مه په افغانستان کې ښوونځي پرانستل کیږي خو تر 6 میلیونه ډیر ماشومان چې اکثره یې نجونې دي له ښوونځیو پاتې کیږي.
د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي د خپلو خبرو له دوه ټاکل شویو دقیقو څخه اعتراض نیو دقیقه سکوت وکړ او د غونډې له غړیو یې وغوښتل چې په افغانستان کې له زده کړو د نجونو پاتېدو ته فکر وکړي. پروسه شکل د نوروز په 2مه په میلیونونو نجونې د ښوونځیو په لور ولاړې خو په هماغه ورځ طالبانو ورته وویل چې بیرته کورونو ته ستنې شي او تر ثانی امر پورې صبر وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د سازمان کمشنر ولکر ترک په پرونی غونډه کې پرته لدی چې د افغانستان نوم یاد کړي د نړۍ پر حکومتونو شخ وکړ چې د ماشومانو زده کړو ته جدي پاملرنه وکړي.
له حکومتونو غواړم چې نور پریکنده اقدامات وکړي او په ځانګړي ډول د ماشومانو ګټو او حقونو ته د خپلو پالیسیو په مرکزونو کې توجه وکړي.
ولکر ترک تر دې مخکې ویلي وو چې افغانستان نن سبا د ښځو او نجونو لپاره تر ټولو بد ځای دی په ځانګړي ډول د زده کړو په برخه کې. طالبانو د پانتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې کړې دي، سره لدی چې نړیوالو په تیر نږدې یو نیم کال کې بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې نجونې زده کړو ته پرېږدي، خو دوی تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده کړې. د بشري حقونو ګڼ فعالان په دې باور دي چې پر طالبانو د بندیزونو د لګېدو او په تیرو نږدې 19 میاشتو کې چې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، اصلي علت د دوی له لوري پر ښځو او نجونو بندیزونه دي.
له داسې مننه او سم د ازادي راډیو نور خبرونه.
اساسي او بشري حقوق
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقونو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن د خځو د نړیوالې ورځې پاک له خبرې کوو. لمون سره میل ماده دی یو خصوصي پانتون دی حقوق دی پانځي استاد عبدالعظیم صفای. نو موري وای چې د خځو د ورځې منځل دی دوی بشري او اساسي حق دی. روز خپل میل ماده په پایل کې خوري زیاته مننه چې موږ ته مو د مارکی وخت را کړ. راځو خبرونه ته د مارچ د اتمې نیټې د ارزښت پاکل چې په ټوله نړۍ کې د خځو د ورځې په نوم نومول شوې ده راته وغږیږي.
اتم د مارچ د غوړز په نړۍ کې هر کال منځل کیږي د خځو د ورځې په نوم باندې او د خځو د حقونو په دغه ورځ باندې درناوی کیږي، د خځو حقونه جوتیږي، د خځو حقونو ته توجه کیږي په دې ورځ باندې. نو اتم د مارچ دا یو نړیواله ورځ ده او په ټولو هیوادونو کې حتی په اسلامي هیوادونو کې هم دا ورځ لمانځل کیږي. اوس زه هم د دغه ورځ مبارکي ټولو خویندو ته ورکوم که په داخل د افغانستان کې دي یا له هیواده بهر دي.
راځو دې ته چې آیا خځو ته د دې ورځ لمانځل د دوی په حقونو کې شمیرل ایسو کنه؟
د خځو حقونه هم په نړیوالو پرنسپونو کې او هم په اسلامي نصوصو کې اسلامی احکامو کې د ښځو حقونه جواد دي، واضح دي. مونږ که د ښځو حقونه مختص کو د یوې ورځ لپاره، زه به فکر کوم دا به د میرمنو سره یا د میرمنو له حقونو سره دا به یو ستر جفای کولای شو چې دا د میرمنو حق ده چې د ورځ ولري. اما دا چې د یوې ورځ په حیث ترنه لمانځنه وشي او بیا جریان د کال کې یا په نورو وختونو کې د ښځو حقونه ته توجه ونشي او د ښځو حقونه تضمین نشي، کشرۍ حقونه دي یا قانوني او حقوقي حقونه دي، د دې توجه نشي، زه فکر کوم دا بستر جفای میرمنو سره چې موږ صرف په نوم باندې یو ورځ ولمنځو او نور حقونه ته توجه ونکو.
د طالبانو پر راتګ سره ولې د میرمنو حقونو ته دومره پام نه کیږي؟ مثلا د دوی هغه ډیر مهم حق نه کې یادونه وکړو چې د دوی د زده کړې حق دی.
زده کړه، تعلیم او تحصیل دا په ټول د تاریخ کې په ټولو ادیانو کې په ټولو قوانینو کې که هغه شرعي قوانین دي که هغه نړیوال پرنسپونه دي، نو د ښځو حقونو ته په کلي توګه په پوره توګه توجه شوه ده. دا چې نن ورځ په افغانستان کې میرمنې له تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، تعلیم او تحصیل چې د ټولو نه برجسته او د ټولو نه لوړ حق ده د میرمنو، دې ته باید پوره توجه وشي. په صدر د اسلام کې، په شروع د اسلام کې تر ټولو د مخه کوم حق ته چې توجه شوی هغه د تعلیم او تحصیل حق ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اړه باندې واضح لیدلوری درلود چې تعلیم نه یوازې په نارینه بلکې په میرمنو باندې او په ټولو انسان نی ټولنه باندې تعلیم فرض وګرځوي. نو دا په دې معنی چې تعلیم او تحصیل په اسلام کې ډیر ارزښت لري. د اسلام شروع له تعلیم نشوي ده، له تحصیل نشوي ده، او بې تعلیم ټولنه دا د یوې وړندې ټولنه حیثیت لري. بې تعلیم انسان د یو وړند حیثیت لري او نشي کولای شي هم خپل حقونو ته توجه وکړي هم د مقابل لوري حقونو ته توجه وکړي. زه فکر کوم تعلیم او تحصیل په یو شتم قرن کې دا ډیر یو مهمه خبره دا او د اسلامي امارت له مشرانو څخه مداهله ده چې د برخه ته پوره توجه کوي او ملت چې نیمه برخه میرمنې جوړوي له دغه یو ستر حق نه باید محرومې نه کی.
بله، له میرمنو څخه د دوی د حقونو اخیستل پر دوی څومره بد اثر کولای شي؟
ډیره ښه پوښتنه مو وکړله. هر حق کوي، که هغه د تعلیم حق وي، که هغه د تحصیل حق وي، که هغه د ژوند د امکاناتو حق وي، د دندې حق وي، هر حق چې وي د مېرمنو چې دوی ته شریعت ورکړی ده او شریعت ورته احترام لري، درناوی لري، له دوی نه اخیستل ډېرې بدې اغېزې لرلی شي. د تعلیم په حصه کې ووایم که یو ورځ پرته له کومې قانوني ستونزې څخه، پرته له کوم عذر څخه، یو ورځ که مېرمنې نه د یوې مسلمانې خورکۍ نه د تعلیم حق یې اخیستل کېږي، دا په دې باندې د څو کلونو رواني منفي اغېز لرلی شي. دا واقعا ډېره بده اغېزه لرلی شي د مېرمنو په رواني حالت باندې، په ذهني حالت باندې، د ژوند په حالت باندې. هم مادي منفي اغېز لري او هم معنوي اغېز لرلی شي.
کله چې له کوره بهر په دولتي کچه د ښځو په حقونو باندې سترګې پټېږي، دا بیا په کور کې دننه څومره بد اثر کوي؟ پام خبره د یو شمېر نارینه و تبر ته لاس دی ورکوي، هغه نارینه چې دوی خپل قیدګیری دي او لوړان دي له د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړی و.
متاسفانه د افغانستان سنتي ټولنه او د افغانستان ځینې غیر شرعي، غیر قانوني، غیر انساني کلتورونه، فرهنګونه له پخوانه دغسې و. دولت به یو عمومي مسؤل په توګه، دولت او په راس کې چې امیر المؤمنین قرار لري د اسلامي امارت، نو دوی د یو مسؤل په توګه، د یو عمومي زعیم په توګه باندې دا د دوی وظیفه ده، دنده ده چې د هر وګړي حق ته توجه وکړي، که هغه مېرمنه وي، که هغه نارینه وي، که هغه ماشوم وي، که هغه زوړ وي، که په هر سن کې وي، پرته له جنسي توپیر نه، پرته له جنسي تبعیض نه، باید پوره پوره توجه وشي.
کله چې په کورنۍ کې ښځې حق ناق ملامت شي، د دوی حقونه ورنه واخیستل شي، طبعا په کور کې تاوتریخوالی راځي. دا به د کورنۍ په چاپیریال باندې څومره منفي اثر کولی شي؟
ډیره منفی اغیزه لري په دې برخه کې. باید ووایم چې متاسفانه، متاسفانه هغه ورونه چې دوی مېرمنو سره ښه رویه نه لري په کور کې، یا د مېرمنو حقونه نقص کړي دي، دوی به پخپله هم ډیر په تکلیف وي، ډیر په ستونزو کې به وي. دوی پخپله هم د دوی اولاد به هم په هغه شکل باندې چې باید تربیه شي، باید تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، د شخصیت خاوندان شي، د دوی اولادونه هم له دغه نعمت نه بې برخې کېږي. بالاخره د دوی پخپله ژوند به هم ډیر تریخ وي. نو زما هیله دا ده له دغه ورونو نه چې دوی له مېرمنو سره ښه سلوک ولري، لکه چې رسول الله مبارک ویلي چې تر ټولو غوره مؤمن هغه دی چې له خپل مېرمنو سره ښه رویه ولري، له خپل مېرمنو سره ښه سلوک ولري. نو دا وړه خبره نه ده، دا سنجول شوې خبره ده، دا په دقت خبره ده، او دا د کورنۍ نظام د تهداب ایښودلو په یو سم تګلوري باندې، په یو مثبت تګلوري باندې د کورنۍ نظام د تهداب ایښودلو لاره ده. نو دا واقعا د خواشنۍ ځای ده چې زموږ په ځینو افغاني کورنیو کې اوس هم دغسې کړنې موجودې دي، او ښځو ته د هغوی حقونه نه ورکول کېږي، یا ښځو ته په کمه سترګه لیدل کېږي، یا ملامتېږي، حق نه حق ملامتېږي په ځینو مسایلو کې. نو عقد نکاح چې ده، دا د دواړو طرفینو په رضایت باندې منځته راځي. دا کومه سودا نه ده، دا کومه سوداګري نه ده چې یو څوک ترسره کوي، یو نارینه یو مېرمن سره ترسره کوي سوداګري کوي، دا سوداګري نه ده، بلکې دا حقوقي جنبه لري، دا د مسؤلیتونو جنبه لري. که چېرې عقد نکاح د دوو طرفو ترمنځ منعقد کیږي، باید دغه عقد نکاح ته دواړه طرفه مسؤل پاتې شي. هر لحظه، هر شیبه، هر ورځ باید یو د بل حقونو ته درناوی ولري، ادای کی صمیمیت باید موجود وي، متقابل احترام باید موجود وي، او ژوند په متقابل احترام باندې باید عیار کی او ترسره کی.
bale تاسو په خپل خبرو کې ډیر هي مسلې ته اشاره وکړه چې هغه د ماشومان روزنه و. کله چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی یې غمل دی، عملات یې هم بیرون په ټولنه کې له خدو سره خشونت وسی، هم په کور کې وسره وسی، طبعا ماشومان باندې ډیر زیات اثر کوي. تاسو راتوي چې د ماشومان په پراتلونکي کې چې ډول ماشومانی چې همیشه د مور پلار یوازې جنگ او جنجال لیدلی.
متاسفانه، متاسفانه په دغه یو محیط کې، په دغه یو فامیل کې کچیر یو ماشوم استرکیږي، دا دغه ماشوم سره ډیره لوی جفا ده، ډیره ستره جفا ده. هم په فردي شکل دغه ماشوم سره جفا ده، هم په اجتماعي شکل لوی ټولنې سره جفا ده. که دولت په دې کې مسؤلیت ولري چې کورنۍ لپاره د ښه ژوند ټول امکانات برابر کړي، او دا د دولت مسؤلیت ده. اجتماعي شکل باندې، په عمومي شکل باندې دولت هم په دې کې ګرام ده. کچیر کورنۍ په تاوتریخوالي کې ژوند کوي، او نارینه د خپل مېرمن حق نه خبر نه وي، او یو مېرمن د خپل نارینه حق نه خبر نه وي، او په دغه یو محیط کې به ماشومان استریږي، په دغه یو محیط کې به شخصیت لویږي، حتی د دوی ذهن ډیر یو متجاوز ذهن، یو داسې یو ذهن چې هغه پراتون کې کېدای شي ډیر جرایم تر سره کړي، د جرمي اخنه سره د مسلې ته توجه کی نو دا دغه ماشومان سره یو ستره جفا ده. یوازې یوازې یو با تعلیم مېرمن یو با تحصیل مېرمن کولای شي هم د خپل حقونو ته هم د خپل ماشومان حقونو ته او هم د خپل د کور د نارینه حق ته د خپل د خاون حق ته پوره توجه کی. نو د تعلیم او تحصیل حق ته بیا هم ز دې برخه ته اشاره کوم او په دې برخه کې ز د اسلامي امارت مشرانو باندې ز دا غږ کوم او ترې نه هیله لرم چې دې برخه ته پوره توجه کی. تعلیمي او تحصیلي کال پیلېږي، تحصیلي کال پیل شوی ده او تعلیمي کال هم پیلېږي. نو دغه حقونه نه زمونږ مسلمان خويند نه به برخه کوي د دې تر دغه حق ورکی.
بله، مونږ او تاسو د دې شهیدان یاستو چې په افغانستان کې اوږدې جګړې تیرې شوې او له امله یې ګڼ شمېر نارینه ووژل شول یا هم په خپل مرګ باندې مړه شول. په هر حال د دوی په کور کې د دوی مور، د دوی میرمن، د دوی خور بې سرپرسته پاتې ده او دوی مجبور دي چې دوی کار وکړي د ژوند د بقا لپاره. له بلې خوا کار کولم د میرمنو حق ګڼل کیږي، نن ورځ هماغه ورنه اخیستل شوی ده. د دې مسلې په بدو پایلو باندې خبرې راته وکړي.
هغه میرمنې چې هغوی شرعي او قانوني عذر لري د کور نارینه یا نفقه چې په کور نارینه باندې واجب ده د نفقې راوړونکی نه لري، نو حکومت د مسؤل په توګه د کورنۍ باید تشخیص کړي. لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ډېرې میرمنې شته چې بې سرپرسته دي، ډېرې کورنۍ شته چې هغوی نارینه وفات شوی ده، نارینه نه لري په کور کې، ماشومان دي، یتیمان دي. دې برخې ته زه فکر کوم اسلامي امارت یوې اندازې پورې توجه کړی ده، اما کار ته ضرورت لري هغه میرمنې چې واقعا دوی سرپرست نه لري، د کور ماشومان لري، دوی کار ته ضرورت لري، اقتصادي لاسته راوړنو ته، اقتصادي بوختیاو ته ضرورت لري چې باید دوی اقتصاد خپل تمویل کړي. یوې لارې نه چې هغه شرعي او قانوني لارې محیط ورته باید مساعد شي د کار کولو په هر برخه کې. اسلام په هیڅ برخه کې د کار کولو لپاره هیڅ محدودیت نه دی وضع کړی، مګر په اسلامي چوکاټ کې، د شریعت په چوکاټ کې او د شرعي نصوصو د احکامو مطابق باید د کار کولو زمینه ورته برابره شي.
دغه زمینه که برابر نه شي څه فکر کوي؟ آیا وضعیت به نورم خراب نه شي؟ دغه میرمنې به داسې کارونو ته له مجبوریت نه ور داخلي نه شي چې هغه افغان میرمنو ته مناسب نه دی؟
پرته له شکه چې نیمه ټولنه میرمنې تشکیلوي، که د دې هر حق ته توجه نه کیږي، هر هغه شرعي او قانوني حق ته چې ورته وضع شوی ده او په نظر کې نیول شوی ده، که دې ته توجه ونه شي، طبعاً چې نیمایي ټولنه له تاوتریخوالو سره مخامخ کیږي، نیمایي ټولنه له راز راز ستونزو سره مخامخ کیږي. بیکاري په خپله یوه ستره ستونزه ده، او علاوه له دې نه چې مادي ستونزې لري، بلکې معنوي ستونزې ډېرې زیاتې دي چې معنوي ستونزې پېښول شي، او بالاخره نیمه ټولنه له داسې یو ذهنیت سره مخامخ کیږي، له داسې یو تګلوري سره مخامخ کیږي چې د اوخدمندۍ تګلوري، د حکومت ضد، یا مثلا د شریعت ضد وایو چې د شریعت په اړه هم دوی کولای شي چې یو منفي ذهنیت واخلي، په داسې حال کې چې شریعت کې د دوی لپاره د کار کولو لپاره هیڅ محدودیت نشته، مګر په اساس د احکامو، په اساس د قانون د اجازه. نو په دې برخه کې باید حکومت توجه وکړي او دا خبره باید وړه ونه ګڼل شي، ځکه نیمه ټولنه، نیمه انساني ټولنه میرمنې جوړوي، او میرمنه ده چې کولی شي خپله کورنۍ ښه او سالمه تربیه کړي، له خپل نارینه سره په خوا کې چې افغانستان په عمومي توګه له اقتصادي ستونزو سره مخ ده، نو کولی شي چې خپل نارینه سره په اقتصادي ستونزو کې برخه واخلي، کولی شي چې خپل اولادونه سم تربیه کړي، د اولادونو په تعلیم او تحصیل کې، په اقتصادي برخه کې، هم په مادي برخه کې، هم په معنوي برخه کې ونډه واخلي.
بله، د مشرانو یو مشهور خبر ده چې وایي هغه ډیر زوريږي چې ډیر پويږي. نن سبا چې زمونږ لوست د ښځې په کور ناستې دي، زمونږ د ښوونځیو زده کوونکي په کور کې دي، پوهنتون ته نجونې نسي تللی، او له بلې خوا دوی په دې پوهیږي چې دا زمونږ حق دی او له موږ نه اخیستل شوی، د همدې لپاره ډېرې زوریږي. دا به د دې لامل نه سي چې د اوسني نظام پر وړاندې دوی عقدهیي سي؟
طبعاً چې اوقدمندیان پیدا کیږي او دغه اوقدمندیان به بالاخره په تاوتریخوالو باندې بدلیږي، دا اوقدمندیان بالاخره په جرایمو باندې بدلیږي، د جرایمو ګراف کې د شلوړ شي، د دې سره داسې جرایم شاید د ګراف لوړ شي چې هغه سوء اخلاقي جنبه ولري یا مثلا نور خودنه ولري. بیا هم زه دا تکراروم، د اسلامي امارت په قدرمنو مشرانو باندې دا غږ کوم چې دې برخې ته توجه وکړي او پرې نږدې چې اوقدمندي پیدا شي، پرې نږدې ذهنیتونه ضد حکومت شي، ځکه د حکومت په تغییر کې، د نظام په تغییر کې تر ټولو زیاته صدمه چې ویني هغه ملت ویني، تر ټولو زیاته صدمه عام خلک ویني. نو پرې نږدې شي دغه صدمې سره بیا خلک مخامخ شي او له دغه ستونزو نه خلک وکړيږي.
بله، چون دی منگو تاسی موضوع اتم دی مارچ و کراسو دی تاسو خپل شخصی جوان تا، آیا پا کور که دی کور میرمنو تا اتم دی مارچ چی دی خزو نریوال او رز ده تاسی ارتن منزی؟
یوازی اتم دی مارچ نه، ز خپل شخصی نظر که زمان پخته اینو ز پا دی فکر که ام پا دی کوشش که ام چی هر او رز می خپل دی میرمن تا حقا قانونی او حقا شایی حقوق حقوقی چه واقعا حقی ده، انسانی حقی ده، شرعی حقی ده، قانونی حقی ده، آقا ورتزه ورکمه. زو پا ده فکر که ایمه چه هر او راز لمرمن سرمه چه تعهد کرده ده پا عقد ده نکاه که، پا عقد ده دواج که، پا عقد ده واده که چه ده جمنه می ورسره کرده ده، پا ده جمنه وفادار پاتشمه او انشاءالله چه پاتشوه ایمه. نو زو فکر که ایمه چه ده ودیر مهمه او اساسی خبره ده چه هر مسلمان و رور ده همدغه سه چې ژمنه کړی ده په عقد کې که هغه ژمنه ته وفادار پاتې شي او هم الله پاک رضایت دې حاصل کړي او هم خپل ژوند کې دې خپل میرمنې ته، خپل ځان سره، خپل اولادونو ته دې د یو ښه ژوند کولو، د یو خوشحاله ژوند کولو زمینه برابره کړي.
بله، دغسې مناسبتي ورځې چې تاسو په کور کې نمانځئ د کورنۍ میرمنو ته ارزښت ورکوئ، خپله بیا څومره د آرامۍ احساس ورسره کوئ؟
زه فکر کوم چې ما خپل ځان یو مسؤلیت را فکرای ده. زه داسې فکر کوم چې دا زما مسؤلیت ده چې د زما د میرمنې تک هر ډول حق ورته متوجه وي او هر ډول حق په ما باندې واجب وي، هر حق چې زه آزاد کوم په دې باندې زه ډېر د خوشحالۍ احساس کوم، په دې باندې داسې احساس کوم چې ما خپل ځان یو ډېر ستر مسؤلیت را فکرای او زه د آزادۍ احساس کوم، زه د یو ښه فکر احساس کوم، زه داسې احساس کوم چې ما وشو کولای چې زه د خپل میرمنې رضایت حاصل کړم.
له خپل ژوند نه مو دا چې تاسو په هره برخه کې میرمنې ته په کور کې ارزښت ورکوئ، د خپل ژوند له تجربو نه مو د ټولنې په سطحه نارینهو ته، بیا د کورنۍ په سطحه دوی ته څه وایه؟
زما میرمن الحمدلله تحصیل لري، تعلیم کړی او زه په دې باندې ډیر خوشاله یم، زه په دې باندې ویاړم. زما میرمن په کور کې زما د اولادونو په تربیه کې، زما د اولادونو په تعلیم کې پوره ونډه لري او زه د دې لحاظ نه زه ډیر خوشبخته ځان احساسوم. زه هغو افغان و رونو تا دا ویل لرم او دا غاق که امور بانه چه که تاسو دغه ډول تجربه نلره یا مثلا تاسو ستاسو فامیل سواد لارزخت نبی برخی، نو زه دا هیله لرم تینا چه دغه حق ارتوار کی او دیو خر جوان کولو خوند احساس کی، دیو با شخصیت جوان کولو، دیو آرام جوان کولو او همدارنگ دیو سمیمی جوان کولو اغه خوند احساس کی او دوی ته حقونه ورکړي تر څو په خپل هم ذهني آرام او کورنۍ هم په یو ښه چاپیریال کې، په یو آرام چاپیریال کې، په یو صمیمي چاپیریال کې کورنۍ ستړي شي او ماشومان تر شي.
بله، تاسو په خپل کورنۍ کې د باسواده میرمنې ګټې لیدلې دي؟ لکه څنګه چې تاسو خبرونه ښکاره سول تاسو آرام ژوند سره لري، مګر نن سبا د تاسو لونه نشي کوي چې مکتب وي، د خبرې څومره جګرخونه کړی یاستئ؟
متاسفانه واقعا دا زوراون کی خبره ده. زما کوچنی لور ده چې تروسه د مکتب هم نه ده، اما فکر غواړم چې په خونځي کې شامل کم، اما هغه مسلمان ورونه چې دوی لونی په خونځي کې وي، شپږم ټولګي نه پورته خونځي کې وي او اوس به تعلیم دي، زه د دوی درد احساسوم، ځکه لکه څومره چې زه خپل لورکۍ ته مې ګورم چې هغه ما باندې حق لري، هغه په خپل والدینو باندې لومړی حق لري او بیا په دولت باندې من حیث دی او انسان حق لري چې د تعلیم او تحصیل او همدارنګه نور حقونه دي، د دې زمينه ورته مسایده کې او اوس ورته دغه زمينه مسایده اندازه دا درد احساسوم. واقعا چې دا ډیر ستر درد ده، هیڅ پلار خپل لورکۍ ته نشي کتلای چې له حقونو نه محرومه وي او لورکۍ ترینه حق وړي او پلار یې ورته نشي ورکولای. نو دا واقعا زوراون کې خبره ده او دا د یوې انساني ټولنې سره ستره جفا ده.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دی سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدر من اوردونکو دا وانه نه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه لمغ سره میل مواد او خصوصي پانتون دي حقوق دي پنځي استاد عبد العظيم صافي نموري ویل چې خزو دي ورځن منزل دي دوی اساسي او بشري حق دي تربیه مو په لاس پارو پرځ کې چی است خوشاله او بریالي اوسئ.
تاسی اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخه د واتس اپ شمیره ده 00422111 شمیره بیا تکراروم 00422111.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00 42 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
آزادی ملمه
ډیر ماشوم ولې ژوند کې مونږ به د ننګرهار نه کابل ته دوه چې ستو څو عمر ما د پترات نشته خو زما افغانستان کې ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی.
نو لمړنۍ زده کړې لیسې دوره او په انتون دوره مو هم عمل ته تیر کړی دی. عمل ته مو ویلې دي
ما ابتدائی خونځه مې په میرویس خونځي چې هغه د کوټي څنګه مامورین کارتي ترمنځ یو ځای او الټا لوستو تارین وروسته بیا ځلارما امانی لیسې ته چې هغه وختو کې امانی لیسا د نجات لیسې په نامه یادېدله الټا مې بیا علي لیسا ولوستل.
او په هنتون به چیرته ولوستو او څه مو ولوستل؟
کله چې زه د امانی لیسې نه خلاصې تمه هغه وختو کې د خونځي لمړی او دوه درې کسانو ته د جرمني لپاره بورس ورکول کېده. نو په دې چې زه هم په دې خو کسانو کې شامل ما، نو ماته څه په ځای بورس راغی د جرمني لپاره. نو افغانستان کې ما تحصیل نه کړ، بلکې تحصیل لپاره جرمني ته راغلم.
په جرمني کې چیرته میشت شوی او دلته مو بیا څه شی ولوستل؟
دا بورس چې د بندنه چارو وزارت، البته د جرمنی د بندنه چارو وزارت یو بورس و، د دې موخه دا و چې دلته جرمنی کې د جرمنی ژبې لپاره ځینې افغانان وروزل شي چې دلته د ډیپلوم واخلي د جرمنی ژبې په برخه کې، او دوی باید بیرته لاړ شي افغانستان ته هلته په امانی لیسا کې او هلته د جرمنی کورس چې د کویتی انسټیټیوټ په نامه یادېده هلته درس ورکړي. نو دغه بورس چې ما واخیسته هم همدغه بورس و چې د جرمنی ژبې د ډیپلوم اخیستو لپاره. نو ما دلته د جرمنی ژبې ادبیات ولوستل او ډیپلوم مې واخیسته په جرمنی کې.
سماس دې پوښتنه دا و چې څنګه تاسو ډاکټر شوئ، چیرته ډاکټر شوئ، ته په چیرته ولوست؟
څروان صاحب چې کله مې د جرمني ژبې ډیپلوم په مونشن جرمني کې واخیسته هغه وختو کې ما ته ځان ډېر ځوان ښکار کېده. نو ما داسې فکر کړ چې ټول عمر د جرمني ژبې ګرامر ته سور کول دا وایي چې دا فیل دی او دا مستر دی او دا قید دی او دا اسم دی او دا صفت دی. ځان ته داسې ډېر تنګ ښکار کېده. ما داسې فکر کوه چې زه په یو تنګ والا کې یم او دې خوا خوا ډېر نشم تللی. نو ما داسې په دې چې خلمبو مې ستاوه ما وختل یو د غټ بهر کې لامبو کما. نو د خوشحال بابا یو شعر دی چې څو دی وسره سی په لوی دریاب کې ګرځا په والا کې دی زوالی نم نه هنګا. نو ځان ته داسې محسوس کړه چې نو پته مې او ځان ته مې وپتل چې زه به د تپ تحصیل کوم، زه به د تپ لوی دریاب ته ورتانګم. نو د جرمن ډیپلوم اخیستو نه وروسته بیا مې خپل نوم ورکړ، عریضه مې وکړه د تپ پوهنځي ته او ما به سیټ واخیسته او د هغې نه وروسته ما په خپله بیا دلته جرمني کې تپ تحصیل شروع کړ. بیت افغانستان ته لاړ نو شم ماغه جرمنی ته چې په 1904 اویا کال کې راغلم هغه نو وروسته به افغانستان ته هیڅ لاړ نو شم نو اول مې ډیپلوم واخیست جرمنی کې هغه نو وروسته به مې طب تحصیل هم په جرمنی کې وکړ